آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو پروژه کې د بایو لوړوالي شکایت کړي زینو د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي یو شمیر نور بیا د نجونو د خوندزیو او پهنتونونو د خلاصون غوښتنه کړي په دې ورستیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکونکو د کار بندیز هم ولګوه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د اقدام ته غبرګون وښود او اندېښنه یې وښودله چې له دې سره به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې متاثره شي دا چې دا کار به په مشخص ډول د خیر ښېګڼې هڅې څومره متاثره کړي په دې اړه درته د پوهنتون له استاد او د خیر ښېګڼې د ډګر له یو فعال کارکوونکي سره مرکه هم لرو مرکه وروسته راځي خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلا شیرزاد یم ننګرهار ولایت نن درته پیغام پریدم هله دا چې د زړه راډیو ټول کارکونکو بورو جوړ وسه موږ خو همیشه دا راپورونه اورو مخکې ازادي راډیو نن داسې نور رسنه چې مکتبونه خلاصيږي پنتونونه خلاصيږي دا دې پکې دوه کال وته څه زیات نو دوی نه د پنتونونو درښته او نه چې د مکتبونو د خلاصېدو درښته ده نه پوهیږم چې په کومه ګناه باندې د نجونو نه دا حق اخیستل شوی دی ته باور وکړه ټولې جنکیانې په داسې یو بد وضعیت کې دي هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهر ته دې لاړ شي ځکه چې هغوی ټول وایي چې زموږ په خپل هیواد کې یعنی پوهنتونونه لرو استادان لرو او بل دا لارې داسې دي پاسپورټونه نشته دی نو څنګه هته پاکستان ته څوک تلو وس نه لري نو پاتې شوه نورو ځایونو ته ټول په بد حالت کې دي او د ټولو همدا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه زموږ مکتبونه دې خلاص شي په یو بد حالت کې دي یو خفه حالت کې دي نجونې ځکه زه هره ورځ نجونې ګورم راځي طالبانو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه دې خلاص کړي د نورو جنکیانو په مخ دې ښوونځي پرانیزي دا مې غوښتنه ده نو
سلامونه امنی کلمې ومنې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نه کلی وړاندې کوم محترمه د پکتیکا ولایت د واجخوا ولسوالۍ چې مې تاسو ته صوتي پیغام پرېدم د واجخوا تربې عبدالور ممی ولسوالۍ وروره ډېرې له پرمختګه پاتې دي زموږ د ازادي راډیو له همکارانو او له هغو مسؤلینو سي دي په دې برخه کې کار کوي وروره دلته مخابراتي انتنونه نسته وروره خلک له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي د تېر جمهوریت پر مهال باندې څو وارې د سروې ټیم راغلی و سروې یې کړی و خو متاسفانه بیا بېرته پاتې سي و نو زموږ دا هیله لرو چې وروره دلته د مخابراتي انتنونه را انتقال سي وروره او دلته دغه مشکلات حل سي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من اللہ محمدی د پروان خدارت پیغام ته پریدم د پروان د فادامی رئیس کمدا وختنه ته اوربند کې سراون العمل سرکونه خراب دي موټروان ته مشکلات دي نو د فادامی ته خمدا هله سرکونه لپاره لاسرسي او کې اوغه ته پامرنو کې
السلام السلام علیکم آزادی رادیو ټول دونکو کارکونکو سلام نیکی له سلامونه احترامات باندې کوم سایل پناه ولا مار پک نار ولا د مار پلس والے څخه دا یو ستنه بوج سوال بوج ایا د طالبان اوس په دې باندې سدي نمبر یې زنان بندیز نمبر یې یون بندیز نمبر یې مکتب بندیز باندې د بندیزونه لګي ایا اوس دی وای نړیوال وجهت مجبور کس مش پر رسمیت و پیژنې دا خوښ دي او که دا د افغانستان د بی ثباتی او د افغانستان د بربادی د پاره دي دا کار دا مره کې یو پښتون او کچیر دا سوال ما حل کوم ښښنه و سلام
بده له سروغ جوړ خوشاله سیات منې شپې ورځې وخت لري شه د نور تشي د ډېرې مودې پس بیا به ټنګول د تاړه دي تفسیر شریف د سر پاړې کوي پیغامو تراغلی مننه وڅو شایسته پیغامونه بدرته و بولی وڅو بدل او زمره صبرناک ته بشپېشل داله یا ببلا پختن تا د زمره ټول ګروپ ته بدا داله
وای می نه ده نه ده زل نه ده خجاله تور لونګ دا نه ده نه خدای جانان راوله زده بی وست و نور دی خدای را کسا دینا خجاره تور لوگ دانه دانه خدای با جنان را ولی وی زرمه دی تا خبر غوار خجاره وی جن کای بو باخ کس را مرا سوا کجاره تور لونگ دانه دانه خدای با جنان را ولی نور خطای سنای باد را گوزاره نر کجاره تور لونگ دانه
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریان د هلمند ولایت زمیندار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما دا هیله او ارزو ده د امارات مشران څخه چې موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره وښیږي. که ونه ښیږي دا کانال د زمیندار خلک به ټوله دغه ته هر څه چې دا وطن پریږدي، ځکه چې اوبه مو ډېرې زیاتې کښته دي. تقریبا 2.5 متره دغه نه د زمیندار ولسوالۍ اوبه اوه سالن خو کښته دي. پر دغه 200 متره باندې هم نه پیدا کېږي، یو کال دوه کاله بعد. نو باید موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال دا وښیږي. دا د زمیندار ولسوالۍ د ولسونو غټه غوښتنه دغه ده، د مستقله ولسوالۍ، د نوزاد، د واشر ولسوالۍ، چې دا کانال وښیږي. دا ګرد ولسوالۍ ته انشاءالله اوبه ورځي. نو زما دغه هیله ده، زما دا پیغام باید نشر کړي. وسلام په احترام.
مو وروره ډیر له سختو مشکلاتو سره دا ولس مخته دی. دی ولسوالۍ کدی تربو دی، کدی وازی خوا دی، کدی وړ ممی دی. دا خلک له ډیرو سختو مشکل تر ټولو عمده او لویه ستونزه سی دغه د مخابراتي انتنو نشتوالی دی. وروره ډیر سخت مشکلاتو سره مخ یو. وروره دغه کوم میسج زه تاسو ته پریدم یا کوم پیغام زه تاسو ته پریدم، دا دی وازی خوا په ولسوالۍ کې دی بعضی کسانو په شخصي شتمنۍ باندې انتنونه پار کړي دی وای فای نه سره دا ټلیفون وصلو، بیا یو پیغام پریدو هغه په ډیر زیات لګښت او ډیر زیات مصرف پی راځي. نو موږ هیله دا ده چې دغه د موږ اواز تر مسؤلینو پورې ورسوي، او یا حد اقل یو چارواکی میلمه کوي او د دغو ولسوالیو حال احوال ځینې وپوښتي، یا سي موږ ته څه قناعت راکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله باندې وسلام.
السلام علیکم نبی الله. زابل د زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې کلینیک شته، خو هغه ګرځنده یا سیار کلینیک ده. په ارغنداب ولسوالۍ کې سی څومره مریضان پیښیږي، د هغو د تداوي وړ مواد کافي نه لري. نو د ارغنداب مظلوم او بیچاره ولس سخت د مریضانو د تداوي له مشکلاتو سره مخامخ ده. زموږ غوښتنه او پوښتنه د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت او عامی روغتیا له وزارت نه همدا ده چې لطفاً مهربانی وکړي، د افغانستان د ارغنداب له مظلوم او بیچاره ولس سره دوګونی چلند مه کوي. همدغو ته هم یو روغتیایي کلینیک همدلته مقرر کړي. وسلام، د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال آزادی راڈیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. پس له دغه دغه مایبینو او د ریاست کاروبار چې دی، دغه ایتمان او کندیان چې دی، دغه ته د تیر حکومت چې دی مثال دغه ته پیسې نه ورکول کېږي. کله وخت ډېر د رواني ورکول کېږي، کله نه ورکول سي صادق خلاص یا ملکیان کې ثبت کړي. مایبین یا ورسته شیطان چې سوي دی د عسکرو د تیر نظام ده، هغه د خو مطلق نه کارټونه د کابل بانک کارټونه ورکوي، نه مطلق شی ورکوي. زغلی ورزغل لاړ سه وراسه. نو دغه مې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکون ته سلام وایم. پس له ازادي راډیو ما دغه پیغام نشر کړي، هیله ده ډېره مهرباني به مې.
السلام علیکم ټول ازادي کارکونکو ته سلام. زه د غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ سره تماس کیم. اجرستان ولسوالۍ کې تقریبا نن یو وخت کېږي چې مزغن بارانونه واوري کېږي. ان مقام د دا تیر شپه دا غد بد ری دکان لنکړی وو چې څې نورم لنکړی دی خو خیر مرجو بل نه داړه وخت ان شاء الله کورونا یې نه ولې دی نس مرجو بل نه دا وخت نو موږ دا پیغام یو ورسېګل وړو شارواکو پره چې موږ د جریستان لسوالی سره کومکونه وسی څه خدمت وسی نو نور مو وخت نه نسم خدای مل
زه د هلمند ولایت د باغرار ولسوالۍ د واګه د حوزې اوسېدونکی یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د 2 کالو یم، درې سنفه یم. زموږ په واګر کې 4 سنفه دي. زموږ استادان دي زده کړې کړې، عصري زده کړې نه دي کړې، بیا هم ښه دي. زموږ کورنۍ اقتصاد د خوا ډېر کمزوري دي. زموږ کار ته ډېره اړتیا لري. موږ د یونیسف څخه د غوښتنه کوو چې زموږ د کورنۍ سره د خوراکي موادو او غذایي موادو کوبک وسي چې موږ وکولای سو پر وخت مکتب ته ولاړ سو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د یو اوزې اوسېدونکی یم. زموږ د باغران په ولسوالۍ کې خلک ډېر ستړي دي، ډېر دری بدر دي. نو دغه په اوزو کې په هر کلي کې اوزه جوړه کړې ده. دا اوزې د خلکو څخه نه په زوره ډوډۍ غواړي، تکلیف ورکوي. او زموږ په کلي کې داسې ستړي خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري، هغه یا سورسک په سورسک گزاره کوي یا په دغه ورځې گزاره کوي. نو دوی اتمی ډوډۍ غواړي، کنه یې بنجانۍ وي. او زموږ په وطن کې خلک ډېر ستړي دي. زموږ په وطن کې خلک زی ومانان راوړي، دغه ومانان یو دوه منه درې منه راوړي خرڅې کې. دغه لانده یې په 1500 دي، وچ په 2500 دي. نو دغه خرڅ کې د عیال یو ډوډۍ کې او کارخانې په عامه شروع دي. کارخانو والا ته غږ نه کوي، کارخانې روپۍ ورکوي. تر دغه هر یو ځای کې تر 1500 کارخانې زیاتې دي. نو هغه روپۍ ورکوي، هغو ته غږ نه کوي. دغه نور خلک چې دي، دغه چې عمرنه دوه لري، په سرایو ته هم پسې وراوړي، په سرایو کې سېزي او کورو ته هم پسې کورو کې تلاشي کوي. هره ورځ د یو چا په سرای کې تلاشي شروع وي، هره ورځ سېزي. نو یا دې کلوق ته کارخانې بندې کړي، او یا دې دغه بېسارهګان یاله کې چې خپل خواري وکړي. دغه مړو خلکو ته غږ نه کوي. په خرورو خرورو یې په سرایو کې پراته یي، هغه روپۍ ورکوي. یا په دوکانو کې پراته یي، روپۍ ورکوي. دغه بېچارهګان چې دي، دا بېچارهګان نه پرېږدي د دغو داسې ځي چې پیسې نه لري. نو په سرایو کې تلاشي دوی وایي موږ شریعت جاري کوو. که شریعت جاري کوي، نو شریعت خو دا ډول نه دی چې پر یو باندې جاري کېږي، پر بل نه کېږي. باید که قانون یې، که شریعت یې، پر ټوله خلکو باندې، که موړ یې، که مسکین یې، یو ډول جاري شي. سدا ستړیا جوړه کړې ده د باغران په ولسوالۍ کې. ډېر په دې اوزو کې خلک په عذاب دي. زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بعد سلام، زه عبدالرحیم نومیږم، د بادغیس بالامرغاب د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زما یو شکایت دی، او شکایت مې دا دی چې زموږ په بالامرغاب ولسوالۍ کې روشن انتن ډیر ضعیفه دی، او د مسؤلینو څخه مو دا خواهش دی چې دغه روشن انتن قوي کړي. او تاسو د لارې څخه زه و مسؤلینو ته دا خبر ورکوم چې دغه روشن انتن دي قوي کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د زابل ولایت ارغنداب له ولسوالۍ نه پیغام پرېږدم. دلته زموږ په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي نیستي ده. اصلا یوه شبکه نسته، دلته موږ له وای فای نه کار اخلو. یوه جبې انټرنیټ بیخي په زر افغانۍ پراخرڅوي، نو هیله کوم زما غږ تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ چې زموږ د سایګاز ولسوالۍ ته یو خاده راوړي. نو دلته د شبکو بیخي نیستي ده او یو ودانه خادی ته ډیر ضرورت لري.
سلام علیکم. خدای وکړه زما د پیام تاسې نشر کړئ. د افغانستان چې د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه دا نشر وکېږي او بد شروع شي، زیاتره ته د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه کې ګیرې دي. او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیام زما تاسې نشر کړئ. او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي.
افغانستان اسلامي امارات چې کومه خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی، دا خو یې ملت شکولی، د ډېرې پیسې له خلکو ټولی، په وطن کې ډېره کاختي ده، ډېره دربدري ده. نو د دوی عواید پورته کېږي، له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستل کېږي، نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک صفر ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړه هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مسکې کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته، مناقشې دا لرې د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یې، بچیان مو وږي دي، دوی چې راشي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکړي، هغه که پر طبیعت جوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. د ده غم دې وخوري، دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
منه په دا روژه کې خوشحالم ورور بېخي ګران سوي دي. بس ماس کې د افغانستان خلک روژې ته ګوري چې روژه مبارک راسي او په دوه شان ګران کې. نو دوی دې کال باید چې روژه راتللی دوی شان ارزانه کولی، مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې. بیا ته ګوري چې دا روژه خلاص شي دغه شیان به یې ډېر به ارزانه شي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روژیانو نو.
زه د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غلې یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې بېرته ایله شي، هغه دغو ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغو ته سخته سزا ورکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا و ستاسې پیغامونه په د هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 21 11 42 201.
طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې سره بیلابیلو نړیوالو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې او مرستې رسونې چارې متاثره کړي. زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له مخکینی استاد او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له فعال جانداد جهاني سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیزې کومې ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو پر سوالو کې د خدو رول د څو دلایلو څخه مهم ده. اول خو کدی کلتوري پلاوه چې ځینې مسائل په افغاني ټولنه کې د ښځو او د سړیو لپاره جلا سوي دي، یعنی ځینې مشخصې ساحې دي چې په هغو کې په هېڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نسي کولی او لازمه ده چې هغه ځای کې ښځې وي. یعنی یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله مېرمنو د حفظ الصحې یا هایجین مسله ده، په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت. د دې نه علاوه د ښځې خپله ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجه سي موږ یا هدف سي موږ لرو، یا یو سازمان لري، یا یو روغتیایي ارګان، یا د خیریه یا بشري مرستو رسوونکی ارګان، هغه په ښه توګه باندې کولای سي ترلاسه سي. دا مسلې ته نه باید روغتیا او د تعلیم تربیې برخو ته را تقلیل نه سي. ډېرې نورې برخې هم دي چې په هره برخه کې یا په هغو برخو کې د ښځو موجودیت مهم ده. نو که چېرته له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، طبیعي ده په آینده کې په لومړي قدم کې خو همدا مېرمنې له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، او په اوږدمهال کې د هغو خپل تاثیرات دي کېدلای سي اوږدمهاله ستونزې وزېږوي دغه ډول پالیسیان او سیاستونه.
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یو پرېکړه وشي چې د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې د خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې د کوم څه د اسلام څخه لري، او د دې په جهان بینی کې د دې په هغه عمومي لیدلوری کې دا ډول یو پیشفرزونه موجود دي چې دا کوم څه دې تطبیقوي، دا د خدای امر ده، او بنان چون د خدای امر ده نو طبیعي ده نتیجې حتما ښه ده. یعنی معمولا په نورو دنیا کې د پالیسي جوړولو په اړوند من تر ټولو مهمه موضوع ده چې د پالیسي عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولې طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي؟ طالبان وایي چې کوم امر سي د خدای ده، دا موږ تطبیق کوو او بالاخره نتیجې حتما ښه راوځي. که څنګه چې مثلا کې د لسی په ارقامو کې یا په تحلیلونو کې د متخصصینو له نظره غلطه ولدي وایي چې نه، دا اساسا ښه ده. او اصل کې ریستون د دار سي کوم تعبیر او تفسیر سي دی لري د فکر کوي چې دا واقعي دي نامدا شي دی، همدا یې بنیادی او اساسي لته د سړي عواقب نه ګوري، په همدې خاطر باندې هر ډول سیاستونه تمی کوي.
نو جهاني صاحب، د حل لار څه ده؟ څه باید وشي په دغه سي یو وضعیت کې چې د ښځو په کارم بندیز لګیدلې؟
زما په نظر هیڅ داسې بدیل لار وجود نه لري چې هغه کې دی د ښځو ونډه مثلا صفر ته راکمه کړو، یعنې په هغه اساس هم ځایونو کې د ښځو ونډه راکمه کړو او بیا د دې توقع ولرو چې موږ د هغه متوقعه یا هغه نتیجو ته ورسیږو چې د موږ په نظر کې دي. یعنی مثلا کدی کپ مشخصو روغتیایی یا تعلیمی یا مثلا د ماجرینو یا د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو مشخص رولونو ته ضرورت وي، د اولو منځوړل طبیعي د ستونزې ایجادوي، او هیڅ وخت داسې موثرې لارې وجود نه لري چې که سړی د هغو په ځای باندې وګماري حتما د موږ هغو نتیجو ته ورسیږو. زما په نظر ښه لار دا ده د دغه انجوګانو لپاره یا د دغه نهادونو بنسټونو لپاره سپټټه کچا باندې د همدې مسلې لپاره لابیګری وکړي، یا د همدې مسلې لپاره هڅه وکړي. ځکه چې کولای شي مثلا په ټټه کچا کسانو ته تاسو قناعت ورکړي دا مسله ورته روښانه کړي، ولې په ټټه کچا څوک دغه مسایل یا سیاستونه تطبیقوي هغه اصلا د تاسې غږ نه اوري. دویمه حل لاره دا ده چې د نړیوالو دولتونو او نهادونو له لارې طالبانو په یو ډول باندې فشار راوړل سي څو د دې مسلې درک ته متوجه سي او اجازه ورکړي.
د پکتیا پانتون مخکینی استاد او د بشری مرستو در رسولو فعال جانداد جهانی و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بختون کو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره. د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د زنګړي پروګرام ته مو زفریدا سیال هرکلی کو. نن په دې پروګرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګ د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه او همدارنګ د هغې د زده کړو او د چت څرنګ دې مقام ته رسیدلی په دې ځانګړي مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشئ، په خیر راغلی. راځئ چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښت د زی او همدارنګ ساسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالي زده کړې په کابل کې د امام بانی په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی، او هملته د دې سبس محکمه کې چې ما د قاضي وم، بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب، که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی، همدې ښوونځي نه مې را پیل کړو، لغمان کې مو درس ویلې، همالته مو پیل کړی دی، د لغمان په اړه ته وایي، د ماشومتوب د خاطرونه وایي، لومړی ځل چا ښوونځي ته بوتلی؟
زه په هغه د اول نه تر دریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې، هغه ته چې زما د مور کاکا معلم وو، او هغه ته په مسجد کې مونږ د اول نه تر دریم پورې د هغه د نظر لاندې، الله دې وبخښي د تمام مور سره، زه او زما ورور یو ځای زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان میترلام هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ ذره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو، بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایل شاوخوا کې د میترلام متوسطه مکتب ته چې تللو، هره ورځ مو د هرې خوا نه لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستان وو، لوبې وې، او درسونه وو، ښې خاطرې لرم.
ډاکټر صاحب، که دا هم راته وایي، د هغې د ښوونځي د دورې یا په ټوله کې د هغه د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي، ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي، ځکه ماشومتوب وي، چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو، نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی، او اوس یو غټ مقام لري، یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایانو په اصطلاح هغه هم فکر د د د د ټوخو د ټقالو او د اخوادی خو د تګو دراتک الحمدلله ډیر و، ډیره خوشاله دوره وه، او د ډیرو سره روابط لرو او لرم، او تر ډیره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا بله هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله، ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو، او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړې دي، اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله نا کله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلود اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالۍ به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وایي ستاسې په کورنۍ کې تاسې لومړی کس وئ چې لوړې زده کړې مو وکړې، کله تاسې وړاندې هم ستاسې کورنۍ روښان فکره وه؟
زما دا خبره چې کوم زما په اصطلاح یوه مور وه، معنا یې دا ده چې یوه مور په دې وایم چې مونږ یولس رونه او خورګان وو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه وو، تمام یې لوړې زده کړې کړي دي. اما د ډاکټرا تر کچې پورې زه او زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان نومېږي په هالند کې اوس خپله سرجري لري او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخښي. او خورګانې مشره خور خو د مشره خور اولادونه مې په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو، او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه، او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا دوه نیم سوه په دې کې، نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات و؟ پلار ډېره هڅه کړې که مور؟ او تاسې په خپله ستاسې په شخصي ژوند کې د خوندو ورونو علاوه مور ډېر رول درلود که پلار؟
مور مې درسونه نه و لوستلي خو قرآن شریف زده و، خلکو ته به قرآن شریف ویل. ما په یاد زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلود، مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې لږ قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل. په چاردی منطقه کې مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغې هم په ننګرهار پوهنتون او په دې هغه کې ډاکټر و هغه و. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه پنځه کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغې سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټرا راوړه د ازهر شریف نه پنځه کاله لږ ذره مې احساس د بې پلارۍ کول، اګر چې ماماګانو او نورو کاکاګانو هڅه ما پلار پلار وي، بیا یې چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه. او د تمامو ورونو نه که چېرته مې غلطه کړې نه پلار زه دوست لرم، الله تعالی د تمام مور سره وبخښي، نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړو زده کړو په اړه راته وایي، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هېواد نه بهر زده کړې وکړئ؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخښي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودله او د کوم حزب غړی نه و. او د هڅې داسې وي که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او موږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسی په دې چې د دې سیاسي احزاب او د دې ډلو سره مونږ نو
دا دقیقا و بخی ډاکټر صاحب دا دقیقا د مجاهدینو وخت وو
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ زره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل چون هغه د پوهنتون کې د اتحادیې د استادانو او رئیس پژواک و خدای دې وبخښي د معاون د دې اتحادیې و په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړل شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي نه امریکا ته شي او نه بل چا ته شي او یو معتدله لاره غوره کړي چې متاسفانه دا په ډېر ځلي دته په اصطلاح د قبول وړ نه وه دا مختلفو شاوخوا ته ده نو د دې لارې نه لږ ذره متاثر شوي یاستو سره دې چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و زما ورور وو هغلته مو یو سلسله په همدغه موازیو پر بنیاد باندې مشکلات درلودل اما په مجموع کې هغهلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري و اشنایان یو شل نفره پنځه ویشت نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو الله تعالی دې وبخښي لکه وفي الله سمیع لکه هادي هدایت معاون د لوی څارنوال او داسې نور شخصیتونه او ملا بزرګ د میاګل جان اغا مسی او نور داسې ملګري او دوستان وو اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد اما خبر داده چی په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زه ما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړې چې لاړ شي مالې ولازم بس چا سره وغږېدل او بیا یې ماته وویل چې ورشه هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه وه دا وای خانه پوري کړه نو بیا مې یو دوه عکس هم راکړه عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه زه په مخه دې ښه نو بیا زه ورته زنګ وهم بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی چې مې مور ته وویلي او چې مې پلار ته وویلي پلار خو مې لږ در اوسېدله و پاڅېده لاړ مونځتل او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې ما وویل نو زده کړې خو به کوم بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې بیا نو هغه بله صفه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري تشکر
ډاکټر صاحب که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د سبز د ولایت کابل کې عضو د محکمې شوم نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کښېنم په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت او د حقوقو په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علید د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان په دوم کال کې مې په اول کال کې هر کال 50 کسه نه تر 50 کسه محصلین راتلل چکسلواکیا ته د دې 50 نه 30 نفره ناکامېدل او بېرته اخراجېدل او تلل نیمایی پاتې کېدل په دې نیمایي علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زموږ استر وو. ما وکړی شو بله دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې وو ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بله اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه نا څه د انګلیسي ژبې. د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجې د خوانه اوارډ یې واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. او چکسلواکیا کې دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر زستاسو سوال مې دیادن دی وسته. د دې په نتیجه کې ماته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په وویشت ښارو کې ژوند کوو، دېرش نفره څلوېښت نفره دی اکثره په محل کې واده کړی وو. په چکسلواکیا کې تقریبا دېرش فیصده څلوېښت فیصده یې ودونه کړي وو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوو. بېرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کولو یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلکو د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغاني ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ سره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه به تا ته مناسبه وي. ما له فکر دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي وای نه هغه خبره حل ده. بس ما له خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې وو. لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شوم. ناسته ولاړه او خبرې، یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی مولک زر مدرن که چه دو میاشت موسرا پاغمائن فاصله که نافا روپای شکل بادی پاغمائن فاصله که سر و ناست والاری کولی و زعمل تا خبری بیا پن آخر که مولد سنگا چل ده وی بس دا خوکا خبر ده مولی بس چکا خبر ده بسم الله بیا می واده وک پا دی زمین که می خواخی و خسر لارل امریکیت کوچی وک بیا زم پسی لارم امریکیت یو نیم کالان تا پاتی شوم بیا چون می مور دلتا مریضه و پا آلمان که بیتر آغلم بس نو و سلور اولاد لارم مرمن میمرا سرده او بیا دابل پسلو باب شروع کیگی چه جوان بیا انگلستان تر آغلو پا انگلستان که ده انگلستان در آتاک ایلت هم زان تا خاص دلائل لاری چه دا بیا
لازم ایدر تشکر سلامت سید دکتر سیب پا دیر رتو وید اگه تاسی پا افغانستان که وقت تیر کرده دی حال دمو مدرسه ویلی دا هم در حقه دینی زدکری مو کردی دی بیا یو اروپایی هیوات تراغلی پا طولی که چه دا افغانستان وزیت و گروی اگه کسانو تا چی اگوی دینی زدکری کوی عمومن دا غرب پاره یا دا نور نری پاره خیلی دلور نلری څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمامو مړو سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولینه دکتورا راوړې وه افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضې کسانو چې بهر کې تحصیل کړی و. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و ویې وژله. یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني. دا یو طبیعي حق مو ورته ویل. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي یا په لسهاوو نور، هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دی او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدې چې په دوم کال که ما هغه درې نیم سوه صفحې دیکشنری د اول کار دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړه. بیا دا څلور ژبه ایزه نهه سوه صفحې دیکشنری شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړله، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمیشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړي دي او څه حکومت کړي دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و، او د هغه کانفرانسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و، او زه ډېر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږېږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملو نه چې ما چک سلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کانادا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې و هلته زما مور و او نور اولادونه، نو د هم یو یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي. نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې. نو هغه مې پرېښودل دلته مې د سفر نه بیا پیبند شروع کړل. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو سل شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثې په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سړی د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص وم په وزارت عدلیه د چکې ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو بیا به محکمې ته ورکوو. بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کور تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کور تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کور تاریخ دیوان شمعی وطن
ولسواکی
دوی لاری دی پا افغانستان کی یا لوجر کده بل لاری انتخابات
د بیان ازادی
اطلاعات و تلاس رسائی دی دوی خوندی تو پوزین نوری ستونزشته شد دوی
بشری حقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی ندیره برخه تشکیلوی مج مسئلیت هم لرو مج حقوق هم لرو
ازادی راژیو لکره پر وقت او متوازن و معلوماتو سره.